زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او په دوهمه نیمه کې د آزادې رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لمړی په موکړی خبرونو ته، د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د اوربند په سند کې هیڅ راز پټه موافقه نشته. دفاع وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د اسلامي امارات د ملي دفاع د وزیر په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی دی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. د بیان له مخې په توافق کې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکي وګړو او تاسیساتو حملې نه کول، د خبرو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د حملو د نه ملاتړ یادونه شوې، او پر دې سربیره که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. دا څرګندونې وروسته د هغې کېږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي دي، خو دا یې نه افشا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غیر رسمي لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه بحث وشو. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد په تیره وږې میاشت کې هم د یو امریکایي پلاوي په ترکیب کې کابل ته تللی و. په افغانستان کې د بندیوانو امریکایي وګړو خلاصون هغه مهال د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې وو. د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د سید اسحاق ګیلانی په نوم ښارګوټی ضبط کړ. د عدلیې وزارت نن وویل د غصب شویو ځمکو د څېړلو ځانګړې محکمې د ښارګوټی عمارتي یا دولتي ملکیت تثبیت کړی دی. ویل کېږي چې دا پریکړه د اسنادو او مدارکو، د ملکیت د دفترونو د دقیقې څېړنې، د مسؤولو چارواکو د معلوماتو او د دې ثبوت له نه وړاندې کولو وروسته وشوه چې ځمکه له حکومت څخه اخیستل شوې ده. د سید اسحاق ګیلانی ښارګوټی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې پروت دی چې مساحت یې څه باندې 15,000 جریبه ده. د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي، هغه خلک چې په ښارګوټي کې ځمکه اخیستې ده باید له پلورونکو سره اړیکه ونیسي. د ښارګوټي مالکینو تر اوسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو یو اړوند محکمه نن د هغو ادارو پر وړاندې د اسرایلو د مکلفیتونو په اړه پریکړه کوي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې جګړه ځپلې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړي دي. په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې ICJ له قاضیانو مشورتي نظر غوښتل شوی دی، څو په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرایلو مسؤلیت واضح کړي. ګورو ملتونو له ICJ غوښتي دي چې سمدستي د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو د برابرولو او اسانتیا د یقیني کولو په ګډون د اسرایلو مسؤلیتونه د یو اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر وړاندې روښانه کړي. د ICJ دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه ونه لري، خو د محکمې په باور د قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. د 2023 کال په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرایلو اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژر پای ته ورسیږي. او د پاریس له لوور موزیم څخه د سرو زرو د ګاڼو تر غلا وروسته دا موزیم یو ځل بیا د خلکو پر مخ پرانیستل شو. درې ورځې مخکې د دې موزیم اته لرغوني آثار، له هغې ډلې د فرانسې د پخوانیو ملکو اړوند تاجونه او غړکۍ د 2 دقیقو په ترڅ کې غلا شوې. پولیس ګمان کوي چې دا به د یوې تنظیم شوې جنایي ډلې کار وي. د اټکل له مخې د دې ګاڼو ټوله بیه شاوخوا $1.2 میلیون ته رسیږي. د اپولو په نوم د لوور موزیم ګالري چې دا غلا ترې شوې تر اوسه هم بنده ده. د غلا دې پیښې په فرانسه کې د موزیمونو د امنیتي کمزورۍ اړوند بحثونه پرولی دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 13 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه کړې ده.
دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په یو اتاق کې 45 نفر اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده، تنده ده.
ملګري ملتونه وایي د افغانستان سږنۍ وچکالي په تیره نیمه پیړۍ کې ساری نه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د طالبانو د حکومت د رسنیو پر پالیسۍ انتقادونه په زیاتېدو دي.
د اوسني نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته په ورسته یو څو ورځو کې په پاکستان کې مش سرګون افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شو دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې ډیره نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړی شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپې زیاتې شوي او هر ورځ افغانان نیول کېږي او د اخراج کمپونو ته استول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
پاکستاني پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنۍ ول د ډلی جیو نیوز سه شنبه د اکتوبر په 28مه د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې لدی هواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوی او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوی. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په پاڼه خبر شوی راغلي چې واځي د بلوچستان په کویټي خار کې شاوخوا 3,000 افغان کډوال نیول شوی دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,878 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې خار کې اوسېدل نیول شوی دي. سه شنبه د اکتوبر 28مه د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل ایکسپانه لیکلي چې په فیصل آباد کې 3,478 افغان وګړي نیول شوی او ویلي دي چې په دې خار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینی اسلام آباد پولیس هم لدی یو ورځ مخکې په خپل ایکسپانه لک تر لګه د 10 افغانانو د نیولو خبر ورکړیو. په اسلام آباد او راولپنډي کې میشت یو شمېر افغانان وایي په ورستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوې. هم همدا پرون هم د پلازمینی ګلبرګرین فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپی وهلی او ګڼ کسانی نیولې دي. د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو افغان چې نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تر زوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حجی کم ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دا خبرې وشوي. هغه ویلي چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وایي موږ په یو اتاق کې 30 نفر اچولي یو. وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپه د ګرځي، هر یو نفر په تشویش کې دی
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوې. خدا چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوی. یو بل افغان چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل پرون د فیصل ټاون لسیمي پولیس نیولې او د ایستلو کم ته انتقال کړی دی.
کمپ کې دلته پراته یو. دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په تقریبا په یو اتاق کې 45 نفر اچولي وو. تنګ تنګ ناست یو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده، تنده ده.
پام دې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل سه شنبه د اکتوبر په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپل وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقوقو نه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندیدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې وکاپی ازادي راډیو ته هم را رسیدلې د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو، هنرمندانو او دغه راز د امریکا کیسلرونکو او د دوی د کورنیو د غړو لنیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې یو شمېره هم خبره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دی ویل شوي چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. کاتوم لتیر 2023 کال رئیس له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه و، خو پورسته یو کې د ډورن کرخې پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن تر سخت نه خطر وسته. د دې هیواد په بلا بیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بیساري ډول چټکه شوه. تازه د کډوالو سوندو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې 6 شنبه د اکتوبر په 28 له پاکستان او ایران 1599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دغه کمیسون په بیان کې چې په ایکسپان خبر شوی راغلی چې پرون د نیمروز دورې خمو په لاله وسلوي، د هرات د اسلام کلا لاله یو سل ولس، د هلمند د بارامچی لاله شپاړس او د کندهار د سپین بولدک لاله سلور سوا نولس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
پراپور کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه واورېدل چې ویل کېږي د افغان کډوالو د استلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه شوې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال راشد خټک د شیبه د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه را سره دی. خټک صاحب، د پاکستانی چارواکو له خلو تاسو څه اوریدلې دي د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د چټکولو په اړوند؟ رسمنه خبريالانو ته تاسو ته څه څرګندونې کړې دي او کدا کار همدغه څه پیل شوی روان دی؟
نه رسمن خو هیڅ هم نه دی ویل شوی. رسمن خو هغه خبري ونده دي چې کمه وزیران کوي، مثلا د اطلاعاتو وزیر یا د داخله چارو وزیر، هغه وخت په وخت تاسو خبري کړې دي چې دوی وته نه قانون وایو، موږ ته بیا اسناد وایو چې بیا اسناد غیر ملکیان بهرینیان دوی ته افغانان هم نه یادي، هغه چې هر څومره ټول به وستل کیږي. بیا د افغانان کډوالو چې کومه خبره ده، افغانان کډوال درې ډول دي. یو خو هغه د پی او آر کارت ول دي، او یو چې د تذکرو ول دي، او یو دغه اوس چې راغلي خلک دي. پدې کې هم بیا هغه خلک چې نورو دریم هیواد ته لوده پر راغلي دي او کوم د اسناد ولري، مثلا د سفارت یو لیک ورسره چې تاسو تسمنګو باسو، هغه هم داسې ګڼل کیږي لکه قانوني چې وي. البته هغه خلک چې ویزه ختم شوی دی، د ویزې موده ختم شوی ده او دوی اوس ویزه هم نه ورکي، نو هغه په خطر کې وي. نن سهار هم پولیس راغلی او په اسلام آباد کې چې کم دا 2017 نو دغه سیمې چې افغانان پکې زیات دي، هلته چې په وهلې وي، خو هلته چې بیا کم خلک په کورنو کې پاتې شي، هغه سره ویزه وي او چا سره ویزه نه، هغه اخو دې خوشي
خټک صاحب. د چاپو راپورونه هم ورکړل شوی دی افغان کډوال شکایت کوي، دنه تاسو څنګه خبرې گئی؟ دا پولیس راپور ورکوي روزمره چې مثلا په دومره کورونو باندې مونږ چاپې وهلې دي، او کنه دا خبرې هم داسې به راپور پات کیږي؟
نه به راپور وي. پولیس نه مونږ پښتنه وکړو، پولیس نه مونږ پښتنه وکړو په دې چاپو کې هم بیا رقم چاپې دي. یو خدای شي دي چې هغه دو کسان یا درې کسان په یو موټر کې پولیس ګرځي، اجازه ده کې یو افغان وي نه جره ده، خو افغان دی او روي نيسا، نو بس د پښتنه ته کې چې پاسپورت لري، ویزه لري، یا کوي هم واسه تنګولو د پاره کنه نو ساتي سار کی، او زنه داسې چې خزینه هم ور سره وي او سړی هم ور سره وي، هغه به کورنو ته ځي، هغه به د غټ غټ بسونه راوستي وي کورنو ته، نووسی دروازې ور ټکی خلکو ته، هغه هم داسې پزرګونو یا پسونو خلک کله هم نه دینولې چې زیات ونیول شي، خلاص کسانو یا تا کسانو، او هغه دلته حجی کېم ته خپل ته په دې پنده او اسلام آباد ترمنځ هغه ته ځای ورته جوړ کړی دی، دلته راولې، دلته نه په افغانستان ته لګي، خو متاسفانه چلته مونږ نه ور پریږدي، حجی کېم ته دنه مونږ نه پریږدي، دنه مان دي دل چې څوک آسان دی پکې چې وځه گیټ پر دروازې پر ور شو، البته مختنه وکړو، اوس خدای یو لاس پر ځکه کې د لارې هم بند دي، خټک
صاحب د چارواکو او پولیسو ترمنځ هغه پولیس چې دا چاپی وهي او په لارو کې خلک دروي د دوی ترمنځ داسې کومه همغږي شته ک پولیس په خپل سر عمل کوي او کدا سده چې چارواکو پولیسو ته ویلي دي چې بس څرقه مې چې نسی وی نسی داسې کوم همغږي شته د چارواکو او د پولیسو ترمنځ
داسې ډیره نشته البته چې کله مونږ پولیسو ته وایو چې دا سړی خو یا دغه د امریکا د سفارت یو لیک لري یا ویزه نه ده ایکسپایر دا مو ولې نیولې دي هغه وایي چې مونږ ته کم چې د ولسوالۍ مشرتابه ده کنه دوی ته ډیسټریکټ اډمنستریشن وایي ځلي انتظامیه چې ورته وایي د هغې حکم دی امر دی چې ګرځئ او ګورئ چې څوک داسې وي چې بې اسناده وي هغه نیسئ او بیرته یې لګی یا چې د هغوی نه پوښتنه وکړو نو هغوی چې دا خو عمومي حکم دی مونږ یو عمومي امر کړی وو او په دا صرف د افغانانو دپاره نه دی چې بس خاص افغانان دی ونیسي ځانګړی نه دی هغه کې بیا د افریقا خلک هم دی او داسې یو خبره وکړي
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال راشد خټکو چې په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره د روان وضعیت او د پولیسو لخوا د ورستۍ چاپو د ادعا په اړه جزئیات راکول ویل کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې تر بل هر وخت اوس ډیره چټکه کړې ده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل ټکنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې تلور کړی دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا اقدام له افغانستان سره په ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو قوي اراده ښیي سنا کاکر او د موضوع نور تفصیل
هند ویلي چې کابل کې خپل ټکنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلي چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ګام د هند دښمنۍ څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیم ابن حمدلسانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی د قطر امیر دیوان د موضوع د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د ویلامي په خبرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی د اقدامات په څه معنی دي او ایا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نخې نخانه ګڼل کېدای شي یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي د دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډیری سیاسي مسایلو کې ښکیل دی هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کیږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکیل دی نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړو روپۍ کړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقی د سفر پر مهال اعلان کړی و متقی د اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي اقتصادي سوداګریزو او سیمه ایزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشری مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې وخت ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلی وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځ کړی هم و. قطر همدارنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه یې برابره کړې چې په اروپایي هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان زبیع الله مجاهد د اکتوبر په 1 ټولو نیوز سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي.
له خبرونو ور آخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان وچکالي د نیمه پیړۍ تر ټولو سخته وچکالي ده. د سازمان د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي سکال په ټول افغانستان کې د باران کچل او ست ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له کبله یې سکال کروندو ته لوی زیان اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداري ورکړې چې سکال په ټول افغانستان کې د اورښت کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویرشته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سې شمې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د اورښت کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. د ادارې ویلي دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمې کړې، کروندې او واښې له منځه وړي، د کورنیو معیشت یې ګواښلې او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سکل کروندو ته لوی زیان رسیدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالۍ ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او سرویو ته زیان رسیدلی. دوی سکل د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالدارۍ ته زیان ورسید. په اصل کې مو هیڅ نه دي کړلي. تقریبا 3 کاله کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچیږي. کوم غنم مو چې کرلي وو تخم یې هم په موږ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. دی وایي د وچکالۍ او باران د نه ورېدلو له امله زموږ غنم ډېری وچ شول. بزګران ډېر اندېښمن دي، ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ له امله سخت اغیزمن شوي، د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندویه بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ 3 میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ له امله په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداري ورکړی و چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د 4 شنبه په ورځ د اکتوبر په 2 ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په نظر
دی وایي زما په نظر په افغانستان کې باید په 2 برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی او واړه بندونه جوړ شي تر څو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راسنېدو او د مرستندویا کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. اوچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچه لشپک درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو له خورا ویجاړونکو آفتونو څخه ونګ دي، 2000 کسان پکې مړه، له 3000 شپږ سوه ډېر ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوې ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده. او چا دا هم ویلي چې له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنېدونکي کسان داسې یو هېواد ته ننوځي چې لا د مخه فقر او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو، له دې سره راورسېدو د خبرونه ورسته یو شیبو ته او د هم ورسته راپور. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول له خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یو موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو لرونکي راپورونه خپره کړي. یو شمیر ژورنالیستان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د اورې لپاره خپلې اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ په دې راپور کې اوروي.
له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو درلودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې لوستونکي، لیدونکي او اورېدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 28 ازادي راډیو ته وویل ان ډیری مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسنی نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقع معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډیرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان خبریالانو مرکز هم افغان خبریالانو رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونځو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشرې کول د دې لامل کېږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بېلابېل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
د خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د ننه او په جلا وطنۍ کې د خبریالانو رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډول اطلاعات خپاره شي، بل د خبري مسایلو یو تر ټولو مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي.
ارزش خوی خبری در نظر گرفته شود.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلی واکمنې دو په لومړیو کې د وی خبری رسنی مدیر زیرک فهیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزو و منله زیاته کړه.
د افغانستان ټول رسنی کاغه په ولایتونو کې دی او په مرکز کې دی. دغه معلوماتو ته منتظر وي چې تر څو د وایان له ادرسه ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري، په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک دغه خبر جزئیاتو ته په تمه دي په هغه شات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې کدوی غواړي چې خپلواکې رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، خې نشر کړي او په وخې نشر کړي، بې پرې نشر کړي، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله زیاته کړه چې همدا څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي زیاته کړه. پاکستان د اکتوبر په 9 پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډیر ناوخته تایید کړه چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی. دغه شان د کابل په تایمنی او سیمه کې د اکتوبر په 15مه د پاکستان د هوایی برید پاړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د وروړلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان یې خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دی نوی چې د طالبانو حکومت پاکستان سره د څو ورځنیو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه یې رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت دا اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو له جدي غبرګون سره مخ شو. د ځینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کلری سکون کو ز پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ډیر لسم لوستا خله د چې تاسو ټول قدر منو کلری سکون کی بارا تر او جوړو صحت مند او سیر یو د صحت چمې بم پتن قدر منو سکون کو مکل دین چې ز تاسو دنن مزینه ولوست ویلکم نو تاسو ټول خو ز دکون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ځنو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا کلمونه ولري تر سو کول سی تن سید لوست مهم نکات په خپل کتاب شو کې نظر سره نوٹ کړئ. او پراتنه تو وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړئ. قدر منو خو ځکه کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور پنځه ګرځو زما راست تاسو د نن ورځې نوی لوست لري تر لسم لوست دی. یعنی زما راست تاسو د نن ورځې په دې لسم لوست کې درسي اهداف شې دي، یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوښتل چې کوم کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله د چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو غوښتل چې کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زما تاسو د نن ورځې په نوی لوست کې لمنه موضوع چې ده انرژي او پنړی کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت پنړی کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل سو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بدل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ویل سو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي، یعنی هغه توان، طاقت او ته مرتاسو انرژي ویل سو کوم چې مرتاسو یو کار سره رسولای شي ورمن. موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري، وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل سو انرژي په حقیقت کې خوځښت، غورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری، صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو، لسی هم سره یې کارونه سرته رسو، ترانسپورت چی کارونه سرته رسو، د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو، ټولنیز کارونه سرته رسو، کلتوري کارونه سرته رسو، هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په پښتون کې سرته رسو، دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سرته رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو، د کار کولو توان ونلرو، موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو. نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که څه هم تاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړئ، نو د بلی پلو څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخواره هیڅ څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستې دي، د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستې دي، چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي، چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده، او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله، چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړله، چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د شلمی پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل، چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده، چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله، او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله، چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویل شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نیفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په حق به موږ تاسو نور معلومات هم پر راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو ځکونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو انرژي وپېژندل او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ تاسو انرژي وپېژندل، موږ تاسو ولوستلای چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته، چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي، یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې ترڅنګ د اوبو ژرندې دي، چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو ځکونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي، او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ تاسو معلومات ترلاسه کولای شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول سوي دي، چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي، او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپل مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولې دي هغه ده. لومړنی چې دي په خپل د سیند د اوبو زیاتوالی دي، کچیر په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د پرزوندوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسیږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی سو چې دغه برېښنا زموږ ستاسو د ژوند یو مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو دویمه برخه کې موږ تاسو بعدي برېښنا پیژنو چې بعدي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بعدي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو نن ورځ د بعدي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په بعد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دي ډیر اندازه ډیر کار وکوي. او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده. او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی سو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ قدر مونږ زده کوو کول مریز انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسو بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته را رسیږي. او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېږي. دایسي د دې سرچینې زیرمکیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمر سولرنه لږ برېښنا تولیدوي. نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم مخ چې لمر ووسی یعنی دا کوم شمسی یعنی چې دی مرتبط په کورونه کې وس وخت استفاده ځنی کو، یعنی د شمسی چې د په خوا د کوم بیټری چې د شمسی په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج تر لاسه کوي. ورسره د هغه څخه مرتبط د کورونه پر روښانه ول کې تر استفاده کو. همدارنګه د دې ترڅنګ د مونږ زده کوونکو بل چې د خپل هستي برېښنا ده، هستي برېښنا هغه ځواک چې هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی او پریمانه ذرو یعنی اتمونو کې موجوده ده، چې دغه هستي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو تر ازي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچ سره انرژي تولیدوي. او دغه هستي انرژي یو لوی خطر ده رادیو اوکټیو یعنی هستي وړانګو څخه دی چې دغه هستي رنګ از دې دلته چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو دغه توکو ډېر لږ اندازه چې د وحشي ژوونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي او زیاته اندازه د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستي انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سپځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري. او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی سو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده. او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ قدر مونږ زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپل د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاس ته راځي چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډیره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره
له نرمو او کیر ډول د بورسکرو څخه ترلاسه کیږي چې د هم برېښنا تولید کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرجع تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر څو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړي، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدر مونږ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبر شنا غفاری وزرب هم تاسو ټول تشرف واس پېما د ول سم ټولګي جغرافیا مزمن ډیر لسم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم بم پتنوي درنو سکون کو د چز مرسته سو د ول سم ټولګي جغرافیا مزمن ډیر لسم لوسته نه هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو بده تیر رزلستونه ل خپل زنون سره په پرا او کامل ډول سره تکرار کړی او سړي او سم معلومات په مطلس کړی قدر مونږ څنګه کوونکو از مرسته سودنن ورځی ډیر لسم دوست درسي موضوعګان یې هم درسي اهداف چنن ورځ به مرسته سپولست کول ولولو عبارت دی. لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي، دویم بودایي او هندویز دینونو په پیژندل، دریم د نړۍ مهمه ژبه او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سپولست کول ولولو او په حق لبه په پښبړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو د پر توجه او د کټ په هیله ما هله د چنده لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم ماتر لا سکری روز کن کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځوس. مړ استاد د نن ورځې د نوی لوس په لمړنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ موږ راځو. تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي. روز کن کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لاري او ترکی معنی ورکی، نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تاسو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د کوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دی. دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو زکوونکو په خپل په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره شوی دی چې د هغه نوم د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نو کړنی، بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل شو، نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل شو. همدارنګه که درمون زده کوونکو د شینتویزم دین په خپله شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته. حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند وکړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو د غوړ شپ په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانان موجود اوسي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمېر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي. او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې دي د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کانفوسیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب، اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ آسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې د بودایي او هندویزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو باندې نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل.
وجه زکون کو د بودایی یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوې دي. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلودې، په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړله او د ګوتاما لقب ورته ورکول شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و، نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او د دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویلی سو بودا کلمه چې ده په خپل د بودا کسان چې دي د بودا دین کوم پیروان چې دي، دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفساني تحملات، شهوات او غضب وپیژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفساني تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې. نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي. چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي. او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګ کډر منځکون کو بل برخه چې د مرستاسو د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی د دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندستان دی، نو همدارنګ د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب وین کړي. هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري. او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعات کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږېږ او هوسا ژوند خوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپله د موجوداتو د له منځه وړلو خدای په نامه سره ځي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی، چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي. چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب په خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول کډر مون ځکهونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شم سپاکي یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی. د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسې شمیر در کړی دي چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده، چې په اندونیزیا کې 3.5 سلور پیسد کسان پا هندویزم دین بندی پیرویانی دی او پا انگلستان کی یو فیصد خلق هندویزم دی پا انگلدیش کی بیا دولس اشاری سلور فیصد دی او همدارنگ دی ترسنگ پا بنگلدیش کی شپارس سپ اشاری شپارس پیسد چی دی بودایزم دین پیرویان دی همدارنگ نور هیوادونه پا پرلبسی توگ سر تاست پا جدول کدر کردی دی تاست کولی سی در جدول سخ پا استفاده منظام توگ سر دنونو پا حقلا او در هیوادونو د پیلویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپېژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حق له به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پېژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه پخپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی سو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبې په وسیله سره. یا هم موږ ویلی شو ژبه د صوتي سمبولونو د کرردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کېږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریښې لري نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک همدارنګ اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل به برخه کې پخپله نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه پخپله دوی ژبې پکې شامل دي چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزریه مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبې دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې په تیر بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی سو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره له دې چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبې یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو له همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکامو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبې قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه یې په افریقا او 12 هېوادونه یې په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
ظالمانی وی سترگی قاتلانی وی سترگی ظالمانی وی سترگی قاتلانی وی نور بچا تن گورم ملکرم دیار موسترگو نور بچا تن گورم ملکرم دیار موسترگو سترگی ظالمانی وی سترگی قاتلانی وی बच्चा तन गोरम मणक्लम दयार मोस्तर गो मणक्लम दयार मो ಮಳಕ್ಲಂದ ಯಾರ್ಮಳು ಸ್ತರ್ಗು ಮಳಕ್ಲಂದ ಯಾರ್ಮಳು